په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ده. ازادي راډیو د خبری خپرونه ته مو زه نوري هرکلی کوم. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وایي ملګري ملتونه به په افغانستان کې پاتې شي او د دې هیواد میلیونونو وګړو ته به سره له دې چې طالبانو پر ښځینه کارکوونکو محدودیتونه لګولي خپلو مرستو ته دوام ورکړي. خو ګوتیرش زیاته کړه چې مالی سرچینې په وچې دودي. انتونی ګوتیرش د دوحې له غونډې وروسته چې د افغانستان لپاره د تر شلو زیاتو هیوادونو او سازمانونو ځانګړو استازو ګډون پکې کړی و، په یوه خبري غونډه کې وویل موږ پاتې کیږو او مرستې رسوو او موږ په تیله چې د مرستو د دوام لپاره به د لازمو شرایطو د رامنځته کولو هڅه کوو. ګوتیرش دغه راز وویل ګډونوالو هوکړه وکړه چې د تعامل لپاره یوه ستراتیژي ته اړتیا ده. د ګوتیرش د وروستیو څرګندونو نور تفصیل وروسته په خپرونه کې اورئ. سویس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورې مشرتابه له اخیستو سره سم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان حالات ډېر لنډمن وبلل. په ملګرو ملتونو کې د سویس استازي پاسکال بریوسل پرون د مئی په لومړۍ نیټه چې هیواد د یوې میاشتې په مخه د ملګرو ملتونو امنیت شورا مشرتابه ترلاسه کړه په نیویارک خبرلانو ته وویل چې د افغانستان د وضعیت لپاره د دې په خبره جادویي حل لاره نه لرو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له جوړېدو راهیسې دا لومړی ځل ده چې سویس دورې مشري ترلاسه کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د سویس دایمي استازي هیله وښوده چې د دوحې غونډه به د دغه وضعیت د څرنګوالي او په وړاندې د اقداماتو لپاره بحثونو ته لاره هواره کړي. سویس هغه هیواد دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تیر کال په امریکا کې د افغانستان د مرکزي بانک د 2 میلیارډ ډالرو کنګل شوو شتمنیو نیمایي یعنې 3.5 میلیارډ ډالر له ازادېدو وروسته په دې هیواد کې جوړ شوي د افغانستان یو امانتي صندوق ته لیږدول شوي دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د پاکستاني طالبانو د ډلې یا ټي ټي پي وغړي نیولې دي. د پوځ د عمالي کوڅانګې پرون په یو بیان کې وویل دا وسله وال د ټي ټي پي د سید خان ډلې غړي دي. په میرانشاه کې یو پوځي مقام د نوم نه ښودلو په شر د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د سید خان ډله په 2013 کال کې افغانستان ته تښتېدلې وه، خو د هغه په وینا په دې وروستیو کې بیا په شمالي وزیرستان کې فعالیت پیل کړی دی. ټي ټي پي لا د پوځ د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د ایران د پلازمینې تهران په څو ځایونو کې مظاهرې وروسته له هغې پیل شو چې دې ښار د اجباري حجاب د عملي کېدو لپاره اقدامات شدید کړي دي. د تهران اوسیدونکي د حکومت د څو میاشتو هغو اقداماتو چې دوی په خپل ورځني ژوند کې مداخله بولي په غوسه کړي او په وړاندې واټونو ته راوتلي وو. دغه مظاهرې چې پرون د مئی له لومړۍ نیټې د کارګرانو د نړیوالې ورځې سره سم هم مهاله د تهران په څو سیمو کې ترسره شوې، ګډونوالو یې ملدیوي ظالم ملدیوي خامنهای او ژوندی دیوی کارګر او همدارنګه ښځه ژوند او ازادي شعارونه ورکول. د ایران له مرکزي ښار اصفهان څخه هم د ورته مظاهرو راپورونه ورکړل شوي دي. په ایران کې په 13 سپتمبر میاشت کې د مهسا امینی د مړینې په وړاندې د پراخو مظاهرو لړۍ پیل شوې چې چارواکو یې په وړاندې ځپونکو اقدامات ترسره کړي دي. د بشري حقونو د ډلو په وینا په تاوتریخوالي کې د 1 اویا ماشومانو په ګډون له 1500 زیات کسان وژل شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي هغه اقدامات چې د تاجکستان او قرغزستان ځواکونو په سپتمبر میاشت کې د 4 ورځنی کړکچ پر مهال ترسره کړي له بشري جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. هیومن رایټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی نن په یو راپور کې وویل چې دواړو لورو د جګړې له قوانینو په جدي سرغړونو لاس پورې کړی. د پخواني شوروي اتحاد د دو جمهوریتونو د پوځي ځواکونو ترمنځ د سرحدي لانجې پر سر په نښتو کې له 100 زیات ملکي وګړي او سرتیري وژل شوي وو. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د دوحې د غونډې په پای کې وویل چې ملګرو ملتونه به په افغانستان کې پاتې شي او بشري مرستو ته به دوام ورکړي.
And we are determined to seek the necessary conditions to keep delivering.
د دوحې د غونډې د نتایجو په اړه د سیاسي چارو له شنونکو سره په یوه ګردي میز کې غږېدلی وو.
اصل کې له دې غونډې کم نوي شی راونوتل او هغه غوښتنې چې د نړۍ له مختلفو هیوادونو پخوا هم اوریدلې شوې وې دا ځل په یو مجموعي چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په نوښت له یوې غونډې واورېدل شوې.
دا به هم واورئ چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي د هڅو پر مټ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د طالبانو د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزیر ته پاکستان ته د سفر کولو اجازه ورکړې ده. او د کونل د چپی درې د اوسیدونکو له شکایتونو به هم واوري چې وایي په سیمه کې د غنیز کارونه کم شوي،
سرک او لارې خرابې دي، چپې درې خو بیخي مخکې دا جنگونه پکې زیات وو، اوس خو بیخي امنیت هم ښه دی.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دغه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په مشرۍ دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته ورسېده. انټونی ګوتریش د غونډې په پای کې په یو خبري غونډه کې راڅرګند شو او ویل چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې پاتې شي او خپل مرستو ته به دوام ورکړي. خو انټونی ګوتریش یو ور بیا ټینګار وکړ چې له افغانستان سره د بشري مرستو رسولو د چارو لپاره مالی سرچینې وچې شوې دي. انټونی ګوتریش دغه راز د افغانستان د روان وضعیت د ځینو نورو اړخونو باندې هم رڼا واچوله. د انټونی ګوتریش د خبری غونډې جزئیات زما همکار اجمل اند تعقیب کړی دی په سټډیو کې سره دی. ان صاحب، د ملګرو ملتونو سرمنشي په کوم مهمو ټکو ټینګار وکړ؟
څروان صاحب، تمه خو ډیره وه دغه غونډې نور او بخې نوري صاحب تم خو دې غونډه نه ډیره وا چې په دې غونډه کې به مختلف اټکلونه دې غونډې نه مخکې کېدل. خو غونډه د تړلو دروازو تر شا واده چې دین نه ستیر شوی دی د ستګرانه د چړې وای چې په کوم موضوعاتو باندې بحثونه شوی. هغه څه چې د ملګرو ملتونو مومون شانتورو انټونی ګوتری شو ول پاری کې څو ټکي مهم وو. یو ټکی خو دا مهم وو چې په افغانستان کې د ثبات پاړه امدارنګ د یو ټول شمول حکومت د نشتون پاړه او د زنورو پاړه باندې نړۍ اندېخمنه دا او د اندېخنې شریکی شوی. بل ټکی دا و چې ملګری ملتونه په افغانستان کې پاتې کیږي او د افغانستان له خلکو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي او د شرایطو د جوړولو لپاره به هڅه کوي. دریم ټکی په افغانستان کې د خزو د نجونو پر زده کړو او د خزو د کار په حقونو باندې کوم محدودیتونه چې طالبانو لګولې دي په دې برخه کې هم انټونی ګوتریش سرګندولې درلودي، ویل چې دا د نه منلو وړ دي. مثلا د وویل چې د محل افغانستان سره تعامل کوي خو ټینګاري وکړ چې نړیوال ټولنه په دې هیواد کې د ثبات ترهګري او په کې د یو داسې ټول ګډونې ادارې نشټوالي ته چې خزې او نجونې هم پکې ونډه ولري او همدارنګ د نشي موادو قاچاق ته اندېښنه لري. هغه وویل
The meeting was about developing a common international approach, not about recognition.
دا غونډه د یو ګډ نړیوال دریس ترمنست کولو په اړه نه د طالبانو د وسنیو چارواکو د پرسمیت پیژندلو په اړه. مهمه دا و چې موږ د یو بل اندېخنی او محدودیتونه درکو، خو هوکړه مو وکړه چې دا د ټولو په ځنګړی توګه د افغانانو په ګټه د چي له یو بل سره کار وکړو. ګډونوالو هوکړه وکړه چې د تعامل لپاره یو استراتیژي ته اړتیا ده چې په افغانستان کې د ثبات لپاره زمينه برابر کړي او همدارنګه پر مهمو اندېخنو تمرکز وکړي. ګډونوالو افغانستان کې د ثبات په نشټوالي اندېخنې څرګندې کړې او د اندېخنې په غونډه کې شریک کړي. نور صاحب، خو د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد ازادي رډیو سره د خغلی ګوتریش له څرګندونو له ګروسته په خبرو کې په افغانستان کې د ثبات په اړه باندې د اندېخنو خبره رد کړه. ویل چې افغانستان کې د په وینا د محل امن او ثبات شته او ساتلې د نړیوالو سازمانونو او نړیوالو ټولنو همکارۍ ته اړتیا لري. د انټونی ګوتریش په خبرو کې همدارنګ په افغانستان کې لکه مخکې چویل بشری ناورین ته اشاره وشوله. ویل چې افغانستان د محل تر ټولو ستر بشری ناورین سره مخ دی. په افغانستان کې د ناوړه وضعیت ارزیابي مشکله ده. موږ په افغانستان کې له لوی بشری بحران سره مخ یو. په سلو کې ونوي افغانان په بیوسلۍ کې ژوند کوي. د دې هیواد له درې برخو دوه برخې وګړي چې 28 میلیونه کسان کېږي سږ کال د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. 6 میلیونه ماشومان، ښځې او سړي د قحطۍ په درشل کې دي.
په همدې حال کې د بشري فعالیتونو تمویل د کمیدو سره مخ دی. د بشري مرستو پروګرامونه چې د 4.6 میلیارد ډالر وغوښتنه کوي تر اوسه پورې نږدې 290 میلیون ډالر ترلاسه کړی دي چې د غوښتل شو پیسو یوازې 6% جوړي.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونی ګوتیرش په وینا د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په نادولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د خزو پر کار بندیز په هیڅ ډول دوی ته د منلو نه دی او زیاته کړ چې موږ به هیڅ کله د خزو او جنو پر حقونو باندې د بیساری سیستماتیک بریدونو په وړاندې چوپ پاتې نشو. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم په یو پریکړه لیک په افغانستان کې د خزو پر کار او جنو او د جنو پر زده کړو د طالبانو محدودیتونه غندلي وو او لدې ډلې وخت و چې سملاسي د محدودیتونو لري کړی.
بله اجمل ان لتاسونه مننه بقدر من اوریدونکو د ملګر ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش څرګندونه مو واورید چې په دوحه کې د افغانستان په اړه د دوه ورځې غونډې په پای کې په یو خبري غونډه کې کړي و هغه د افغانستان ثبات ته اندېښنه و خوده. خو د طالبانو د حکومت وینځ به علماء مجاهد ویل چې افغانستان اوس امن او ثبات ته رسیدلی او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې له افغانستان سره همکاري ته دوام ورکړي.
افغانستان خوال امن است، ثبات است و البته این ثبات و امن نیاز به همکاری داره. کشورها و همچنان سازمانهای جهانی مسئولیت دارند که با هم در افغانستان همکاری داشته باشند تا امنیتی که داریم، ثباتی که به منطقه برگشته دوامدار شود و پایدار شود. او در صورتی میشه که از امارات اسلامی افغانستان حمایت صورت بگیره و همچنان تلاشی تضعیف نظام نشه و تضعیف افغانها نشه.
د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد چې د انټونی ګوتیرش د ورستۍ څرګندونو په اړه خبرګون څرګندو. انټونی ګوتیرش ویلي چې افغانستان نړیوال ټولنه د افغانستان سولې او ثبات اندېښمنه ده. ګوتیرش په عین حال کې ویلي دي چې دی حاضر دی چې د طالبانو له چارواکو سره وګوري خو اوس وخت نه دی او کله چې مناسب وخت راورسېد نو له هغوی سره به وګوري. د دوهې د غونډې په اړه مې په تېره خپرونه کې د سیاسي او حقوقي چارو نصرالله ستانکزی او دغه راست د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب ته په یوه لنډ ګدمېس کې بلنه ورکړې وه. لومړی مې له ښاغلي ستانکزی وپوښتل چې د ملګرو ملتونو انټونی ګوتیرش د دوهې د غونډې په پای کې په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شو څرګندونې تر ډیره د افغانستان پر روان وضعیت پر اندېښنو متمرکزې وې. آیا یوازې دا غونډه نتیجه داده چې پر مختلفو برخو د ښځو د حقونو په شمول د نړیوالو پر اندېښنو راڅرخېده او که کومه مطلوبه نتیجه بله نتیجه هم درلوده؟
متاسفانه باید ووایم چې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت په افغانستان کې له 1980 کال نه شروع کیږي او په دغه 1980 کال نه بیا تر ننه پورې دوی د افغانستان په سیاسي چارو کې دخیل یو ارګان ګڼل کیږي. خو تجربه ثابته کړې ده چې په سیاسي چارو کې هیڅکله ملګري ملتونه د افغانستان په قضایاو کې رغنده مؤثر او لاسترولر ډک اقدامات نه دي کړي. معمولا که زه جسارت ونه کړم او صراحت ویلی شم چې د ملګرو ملتو سیاسي ماموریت په افغانستان کې ناکام و. د دوهې غونډه هم د همدغې لړۍ یوه نتیجه ده چې یوازې په خبرو کې به د کاغذ پر مخ باقي پاتې شي.
دغه موضوع چې تاسو یادونه وکړه له ملګرو ملتونو څخه تمه کېده ځکه چې په افغانستان کې لکه چې طالبان پرې واکمن شوي دي. ملګرو ملتونه په افغانستان کې یو لوی ماموریت مخته وړي د بشري مرستو همغږي کوونکي دي او دغه راز د طالبانو له حکومت سره تر نورو ډیر په تعامل کې دي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې اوس وخت نه دی چې له طالبانو سره وګوري بلکې د ده په وینا کله چې مناسب وخت راورسېږي نو هغه وخت به له طالبانو سره خبرې وکړي. دا څه معنا لري؟
دا په حقوقي لحاظ دا معنا لري چې طالبانو ته یو ډېر ځانګړی پیغام ورکوي او هغه دا ده چې طالبان د یو مشروع حکومت په عنوان ملګري ملتونه نه مني او ملګري ملتونه مجبور هم ده دا اقدام وکړي. د لپاره د ملګرو ملتونو منشور دا اجازه نه ورکوي چې دغسې یو حکومت په رسمیت تو پیژندل شي. د دې لپاره چې هغه موازین او مقررات، قواعد او اصول چې د ملګرو ملتونو په منشور او نورو نړیوالو میثاقونو او قراردادونو کې وجود لري، شتون لري، او همدارنګه افغانستان د زیاتو اسناد لاسلیک کوونکی یا الحاق کوونکی هیواد ګڼل کیږي، نو په دې اساس هغه شرایط چې پوره نه شي د دې رسمیت پیژندلو مسله اصل نه مطرح کیږي. کله چې د ملګرو ملتو سرمنشي وغواړي چې د طالبانو سره په مستقیم ډول د ملګرو ملتو په استازیتوب وغږېږي، بیا نو د رسمیت پیژندلو معنا ورکوي په ضمني رسمیت پیژندنه. نو په دې اساس زه فکر کوم د ګوتریش څرګندونې همدغه معنا لري.
بله نصرالله ستانکزی، له تاسو نه ډېره مننه. د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب هم راسره وصل دی. شهاب صاحب، تاسو خبرونه ته ښه راغلاست. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان ثبات ته اندېښنه وښوده، خو څو شېبې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې افغانستان ثبات ته سیدلیس، افغانستان کې امنیت ټینګ دی، او اوس نړیوال ټولنې ته پکار ده چې باید لدی هیواد سره همکاري زیاته کړي. تاسو څه فکر کوئ؟ هغه توقع چې لدی غونډه څخه کېدله چې ګډونوال به د افغانستان په وړاندې پروتو ستونزو په برخه کې یو ګډ دریسته ورسیږي، دغه دریست فکر کوئ چې ترلاسه شوی دی؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. اصل کې لدې غونډې کم نوی شی راونه وتل، او هغه غوښتنې چې د نړۍ له مختلفو هیوادونو پخوا هم اوریدلې شوې وې، دا ځل په یو مجموعي چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په نوښت له یوې غونډې واوریدل شوې چې په هغه کې هغه مسایل دي چې د افغانانو لپاره او د افغانستان د راتلونکو لپاره د فرعي توب حیثیت لري، او په دې کې په هغه اصلي موضوعاتو چې د افغانستان راتلونکی ورسره تړلی په هغې باندې بحث نه دی شوی چې هغه د یو باثباته افغانستان موجودیت په منطقه کې دی، او د هغې لپاره یو باثباته نظام ضرورت دی او یو مشروع حکومت ضرورت دی. دغه هغه اصلي موضوعات دي چې باید د ملګرو ملتونو په څیر له یو ستر ادرس نه مطرح شي. وایي دا چې په کوچنیو فروعاتو باندې بحث کیږي، یا مثلا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار یا د تورته نور مسائل، دا هغه اهمیت ته افغانستان کې چې د نړیوالو لپاره په دې قضیه کې څه مهم دي. خو یو څه چې غونډې له ځان سره درلودل، یو مهم پیغام دا و چې د اوکراین له جګړې وروسته په ټوله نړۍ کې باور دا و چې افغانستان ډیر منځوي شوی او حاشیه ته شوی، او نور د ملګرو ملتونو د ایجنډا په سر کې هم ځای نه لري. ولې دغه غونډه یو سمبولیک جوړښت و چې نه افغانستان ته نړۍ بیا هم متوجه ده او دغه حالات ساري.
بل شاف سبي ولاند پښتنه ډیر وخت نه لرو. ملګر ملتونو سرمنشي په خپل خبرو کې ویل چې د دوهې د غونډې غډونوالو هوکړه وکړه چې د تعامل لپاره یو ستراتیژي ته اړتیا ده چې افغانستان کې د ثبات لپاره زمينه برابروي، او همدارنګه پر مهمو اندېښنو تمرکز کوي. آیا دغه ستراتیژي په دغومره وخت کې نه درامسته شوی؟
هغه لوی ستونزه هم دغه ده چې ملګري ملتونه په دوه کلونو کې ونتوانېدل د تعامل یو میکانیزم جوړ کړي چې دوی له طالبانو سره په څه ډول خبرې کوي، د کومو چینلونو له لارې خبرې کوي، او په کومو موضوعاتو سره خبرې کوي. متاسفانه د ملګرو ملتونو دریځ هم په دې وروستیو کې سره پاشل شوی. د معاونې له خولې یو ډول خبرې راوځي، انټونیو ګوتریش بل ډول خبرې کوي، او ځینې ویاندویان هم نور ډول څرګندونې کوي. د دې معنا دا ده چې د ملګرو ملتونو له ادرسه یو واحد موقف د افغانستان په اړه نشته، او نه هم هغه میکانیزم او ستراتیژي موجوده ده چې له افغانستان سره تعامل ور باندې وشي، او دا تعامل هغه اړتیا ده چې هم د افغانانو ژوند کې تغییر راوستلی شي، او هم د افغانستان اړیکې له نړۍ سره جوړ شي.
د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب او د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه نصر الله استانکزی و چې د دوحې د غونډې د نتایجو په اړه په دې ګردي میز کې رابلل شوي وو، او په دې اړه خپل نظریات راسره شریک کړل.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید پاکستان ته د سفر اجازه ورکړې ده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي د کمیټې د په یو لیک کې غوښتنه کړې و چې البته د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې ته په یو لیک کې غوښتنه کړې و چې متقید ته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په غونډه کې چې د مئی د میاشتې له شپږمې تر نهمې نیټې پورې جوړیږي د ګډون لپاره هغه هواته د سفر اجازه ورکړي. د طالبان د حکومت بارنیو چارو وزارت ویل په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان ترمن د سیاسي، سوداګریزو او سیمه ییز ثبات او د غراز ترانزیتي مسایلو په اړه هر اړخیز بحثونه وشي. نور په دې رپورټ کې
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر طالبانو د بندیزونو کمیټې د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته اجازه ورکړې چې پاکستان د سفر وکړي. دغه کمیټې موافقه کړې چې د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به اجازه ولري چې راتلونکي اونۍ د پاکستان او چین د بهرنۍ چارو له وزیرانو سره وګوري. د رويټرز خبري اژانس راپور لمخي په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استاذ د کمیټې ته په یو لیک کې وښتنه کړې چې متقیته د پاکستان د سفر او حالته د پاکستان او چین د بهرنۍ چارو له وزیرانو سره د درې اړخیز لیدنې اجازه ورکړي. په دغه لیک د حمل کل شوی چې متقی به روان می میاشت لښپاګې من تر نه همې نیټې پوري پاکستان ته سفر وکړي. د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د معلوماتو پر بنسټ متقی له ډیر مودې راهیسې د سفر له بندي سره مخ دی. په لیک کې ویل شوی چې پاکستان به د متقی د سفر ټول لګښتونه ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل د سه شمې پورس په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې روانونی په پا پای کې بعد امیر خان متقی په مشوي و هر اړخیز سیاسي او سوداګریز پلاوی د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته ولاړ شي. نو موډل سنې ته په واستول شي ویډیوي پیغام کې ویلي
د افغانستان حکومت غواړي په دغه سفر کې د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو سیاسي، تجارتي اړیکو، سیمه ایز ثبات او ترانزیت هر اړخیز خبري اترې وکړي. د دې ترڅنګ به بهرنی چارو وزیر د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنی چارو وزیرانو په شپږم درې اړخیز ناسته کې هم ګډون وکړي. په دې سفر کې به د افغانستان او چین د بهرنی چارو وزیران خپل منځي دوه اړخیز خبري اترې هم ولري.
چینایي او پاکستانی چارواکو په تیرو وختونو کې ویلي چې دوی به د طالبانو په مشه افغانستان د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت د چین پاکستان اقتصادي دهلیز په پروژه کې د شاملېدو هرکلی وکړي. د سیاسي چارو یو کارپوه په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په خوانی مرستیال زردشت شمس وایي چې د طالبانو حکومت د محل په نړۍ کې تر ټولو په انزوا کې پروت هیواد دی او پاکستان د طالبانو له دې مجبوریت ګټه پورته کوي.
د طالبان حکومت اوس په بدترین نړیوال انزوا کې قرار لري او د نورو هیوادونو نړیوالو سازمانونو سره د اړیکو او تعامل لپاره دوی د هر چا کومک او مرستې ته اړتیا لري. پاکستان د دوی دغه مجبوریت درک کړی دی او د دې نه په خپل نفع باندې ګټه پورته کوي. یو وخت طالبانو باندې احسان کوي چې د نورو نړۍ سره د دوی اړیکې پاکستان تامینه ولې شي. بل اړخ ته نړۍ ته دا وایي چې دا یوازې پاکستان دی چې د طالب په ژبه پوهیږي، تر یو حده پرې نفوذ لري او خیف هم تفهیم سره کوي شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال پر طالبانو د بندیزونو د څارنې ډلې ماموریت د یو بل کال لپاره هم وغځاوه. دا محل طالبان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1978 هم او 2011 کلونو د پریکړو پر بنسټ د بندیزونو په هغه لیست کې دي چې د القاعده په ګډون د ځینو نورو جنایتکارانو ډلو نشي توکو د قاچاقبرانو نمونه پکې دي او دوی یادې ډلې او کسان د افغانستان امنیت او سولې ته ګواښ بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پرون مې لومړی نیټه د کارګرانو له نړیوالې ورځ سره برابر و. دا چې په کونړ کې کارګران څه وضعیت لري په دې اړه نور به په دې رپورټ کې واورو.
د کونړ چپې درې بولسوالی اوسیدونکي وایي د سړک خرابوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. نه په وخت ناروغ ډاکټر او روغتون ته رسول شي، نه خوراکي توکي کورونو او بازار ته وړي شي، او نه هم نورو مهمو کارونو ته ځانونه رسول شي. د یادې ولسوالۍ د دیګل اوسیدونکي رحمت الله
نورستان وروڼه هم په دغه علاقه کې د ولایت په همدغه طرف پروت دی، هغه ته هم ډېر مشکل دی. سړک او لارې خرابې دي، چپې درې خو بیخي مخکې دا جنګونه پکې زیات وو، اوس خو بیخي امنیت هم ښه دی. مؤسسات او امارت اسلامي
د سرک هر برخه کندو کپر شوی او پکې د بو ډنډونه ولاړ دي چې د موټرو لټګه وتلې ده. د چپې درې ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان سپیرا ته وویل په تیر حکومت کې ورسره د سرک تیر کولو ګڼی ژمنې وشوې، خو تر سقوط پورې یوه هم عملي نشوه او د سرک کندو کپروالي په وجه د نورستان او کونړ ولسونه زوريږي
ډېر زيات ظلم دی موږ د چپی درې درې پېج د خلکو سره د نورستان سره ځکه نورستان خپل یو ولایت مکمل زموږ په دې چپی درې سرک پروت دی د خپل د درې ولسوالۍ د درې پېچ بوتپور او مانونګي او د چپی درې ولسوالۍ د بشاته د نورستان و امام ولسوالۍ ده به د پارون ولایت د امدا شانزي بدخشان ته همداسې به تر اگرځي خې طرف ته شمال شرق طرف ته چرازي به چترال او هغه طرف ته لګي دومره دې درې دي او دا سرک ته بالکل حکومت توجه نه کوي دا سرک ډیر ضرور دی
د ځای وسیدونکو په وینا چې هر ونه یو میشت په یاد لاره د حکومت او مرستندوی ادارو مسولین تګ راتک کوي او دغه ټول ستونزې په خپل سترګو ویني خو بیا هم د هواری لپاره هڅنه کوي په کونړ کې چارواکي به وای د سدآباد او پارون سرک چې په چپی درې ولسوالۍ کې تیر شوه د اساسي جوړولو لپاره کابل کې خپل مشرانو سره خبرې کړې او هغوی ورته ډاډ ورکړي چې په روان لمریز کال کې به ورته بودیجه پیدا او کار پیل کړي په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی رادیو ته وویل
نو د غدری سرکونه مو پیشنهاد کړو چې یو د شرقي نورستان ته کوم سرک لرو بل مرکزی ته یو د دلته کې نیکونړ ولایت څخه خبرو بعد دغه یو سرک چي دي نو هغه را سواده وکړه مرکزی نورستان ته د سرک بدل پوخ کو نو د نور امکانات په لاله لاس سواده سونه کړه پلان خو دغه پلان د کوشش وکاو چې امکانات پیدا کو د سرک پوخ کو
د یادولو د چي د سدآباد او پارون ترمن سرک باندې ل 2005 څخه تر 2009 پورې د نړیوالو ځواکونو لخوا کارونه روانو چې د مانوګي ولسوالۍ وردیش پورې د غسرک جوړ شو د نورستان و عامه ولسوالۍ کې هم څو زینه قیرکولو ته برابر شو خو په کونړ او نورستان کې پرې د بریدونو زیاتوالی د سرک جوړولو چارې پټه په ودرولې د ولسمشر غنی د حکومت په اخیری کلونو کې د پارون لوري د 20 کیلومتر سرک رغولو کارونه په دولتي بودیجه شروع شو خو هغه هم څه د امنیت د نشټوالي او څه د اقتصادي ستونزو په وجه د خند او ځن سره مخ شوې دي چې لا تر اوسه هماغه سی بند پاتې دي
د کونړ له چپې درې دی اوسیدونکو د شکایتونو په باب مو اوریدل چې وایي د سړک خرابوالی دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي
ازادي رادیو ری وړاندې خبرونه په دوهمه نیمه کې لري ازادي رادیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه یو نیز خبرونه مهیروي اوس په ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه واورو چې د دوهې د غونډې په اړه د واتس اپ شمیر لري سره شریک کړی دي
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم په دې هیله چې روغ جوړ بیاس محمد اسلام همت هم د نیمروز لد لارامه څخه ستاسو سره په تماس کې نو کومه غونډه چې ملګرو ملتونو د قطر په پلازمینه دوه کې تر سره کړه د افغانانو ترې نه امیدواري داد چې د طالبانو په مشرۍ د اسلامي امارت حکومت رسمیت وپیژني ځکه افغانان له سختو ستونزو کړهونه او مشکلات سره مخامخ دي نو د دې حکومت پر رسمیت نه پیژندل پر افغانانو باندې د تحریمو او بندیزونو لګول دا د نړیوالو شخصا د افغانانو او د هیڅ چا په ګټه نه ده
سلامونه ونې که هلی نور رحمان وطن دوست ما سعودي عرب نه ازادي رادو ته پیغام راګدم نړیوال د طالبانو سره تعامل وکي او پر رسمیت دی او پیژني دا بندیزونه بیا لګیدای شي ځکه چې اوس 40 میلیون افغانان ډیر په تکلیف او ډیر په سختۍ کې ژوند تیروي خپل ما د اماراتو ویزه غوښتله را نه کړله لکه ما په شمول باندې ډیر افغانان د هر ملک ویزو ته انتظار ویزه نه ور کوي.
سلامونه تاسو ته د زړه دردي ټول اوریدونکو او کارکونکو ته بده هلی ټول جوړ او راغس. دا کوم غونډه د ملګری ملتونو د خاص چې په قطر کې جوړیږي، په دې غونډه کې باید د طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شي. دا رسمیت پیژندنه به د افغانستان د ولس لپاره ډیر پرمختګونه ولري او د افغانستان اقتصاد سره به ډیره مرسته وکړي. او کوم غوښتنې چې ملګري ملتونه یا نړیوال طالبان سره لري، د هغو غوښتنو ته به هم د پای لار د پای ټکی کښېښول شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 400 22 11 24 201.